تاسو بیلوري است او دی هغه له حقونو څخه دفاع کوي، هغه به هم بخنه او زغم زیاتوي او نه بغوسه کیږي. خو که چیرې له ماشوم سره تاوتریخوالی وشي نو په هغه باندې ډیر بد تاثیر کولی شي. دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د هرې خبرې پر سر د ماشومانو مخ کې جنګ جګړې کیږي او کومې بدې پایلې لري، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شرف الدین عظیمي څخه په یوې مرکې کې کړي دي. ورته غوږ شئ.
متاسفانه په افغانستان کې د کورنۍ جوړښت په مناسب سم او سالم ډول نه کیږي. یعنی معمولا جلی او هلک د سن په تفاوت پرته له خوښۍ په بدل کې په کم عمر کې د علاقې پرته په اجباري ډول واده کوي. کله چې واده وکړي نو بیا دا مشکلات پیښ کیږي. یو دویم دا چې اکثریت افغان کورنۍ د ګډ ژوند مهارت نه لري، د ګډ ژوند د خوالی لپاره زده کړه نه لري، په هوای نه لري، تعلیم نه لري. دا د دې لامل ګرځي چې دوی په آینده کې په ژوند کې له ګڼو ناخوالو سره مخامخ شي.
استاد، کله چې دوی د ماشومانو له مخې یو له بل سره لانجې کوي، غږ پورته کیږي، د دوی په روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
له بده مرغه هغه ماشومان چې د مور او پلار لانجې اوري، د مور او پلار جنګ اوري، د مور او پلار وهل ټکول اوري، د دې لامل ګرځي چې دوی ته په یو ډول ذهني ستونزې، اروایي ګډوډۍ، د خوب ستونزې، ډار، ویره، پرخاشګري او ورته نور مسایل پیدا شي. او یو ډول دوی د ملامتۍ احساس وکړي، ځکه زه ملامت یم، یا زه مې د مور و پلار د لانجې لامل یم، یا د جنګ یا د شخړې دلیل یم. او کله کله خو میندې پلارونه ورته وایي چې تاسو لامل یې، یا د تاسو له لاسه داسې کیږي. دغه مسایل زه فکر کوم چې د دې لامل ګرځي چې موږ معمولا په ځینو ناخوالو یا بدبختیو اخته سو او خپل ماشومانو له ځان سره د تباهۍ کندې ته یوسو.
ځینې وخت کله چې ماشوم ډیر په تنګ سي د مور او پلار له جنګ او جنجال نه، نو دوی بیا عکس العمل ښیي. په دغه وخت کې بیا نورم له خشونت سره مخ کیږي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟
متاسفانه کله چې ماشوم په ځینې ستونزو اخته سي یا ګروي ګډوډي ورته پیدا سي، بیا دوی خپل عمله کوي، جنګ کوي، خپل وار کوي، تاوتریخوالی کوي. او دا د لامل ګرځي چې بیا د مور پلار له خوا نور مهل کیږي، تکول کیږي. زه فکر کوم چې موږ باید میندې او پلارونه په دغه وخت کې دوی درک کړي او په آرام ډول، په راحت ډول، په مینه او په صبر او حوصله برخورد ورسره وکړي، ځکه چې ماشوم په دې وخت کې ستونزه لري، پرابله لري، مشکل لري.
بله، کله چې ماشوم لویږي هغه په داسې یو چاپېریال کې اوسېدلی چې هلته یې پرته له جنګ نه بل څه نه دي لیدلي، څومره د ده په شخصیت باندې په راتلونکي کې تاثیر کوي؟
متاسفانه دغه ماشومان معمولا جرایمو ته مخه کوي، نشو ته مخه کوي، په ګڼو اروایي ستونزو اخته کیږي، عقدهیي روزل کیږي، وهل کوي، آینده کې د مافیا او د نورو بدکارو بدافاله ګروپونو او ټیمونو ته ورلویږي، او په یو ډول له دوی نه ناوړه استفاده کیږي او دوی هم بد کارونه کوي. او تر ډېره بریده عمر په زندانونو کې یا مري او یا هم په تیښته او په ډار کې او په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. متاسف
څومره دوی بې جرأت کیږي او بیا په عامو مجلسونو کې اته خپل خبر نشي کولای.
که عادي ژوند ته وروګرځي، مکتب ته پات یا ښوونځي وایي، نو بیا دوی ډېر بریالي نه وي، ډېر خلاقه نه وي، په نفس اعتماد ډېر ټیټ وي، خوشحاله نه وي، لذت نه وړي. او کله کله خو داسې پېښېږي چې بیا په آینده کې دوی هم د خپلو میندو پلارونو په څېر وي. مثلا که مور پلار بد وضعیت کوه، دوی هم بیا بد وضعیت کوي. که مور پلار یې ښه وضعیت نه کوه، دوی هم ښه وضعیت نه کوي. مثلا دغه کسان معمولا ښه مدیران نه جوړېږي، معمولا ښه مثلا ښه عسکر نه جوړېږي، معمولا ښه ادارهچی نه جوړېږي، معمولا ښه پلار نه جوړېږي، ښه مور نه جوړېږي، او ښه انسانان نه جوړېږي په ټولنه کې. دوی هم په آینده کې بیا بد وضعیت او تاوتریخوالی کوي نور خلکو.
استاد، افغانستان داسې یو ملک دی چې دلته جنجالونه ډېر دي، مشکلات ډېر دي. څنګه په داسې یو هیواد کې په دې وتوانېږو چې هغه کوم جنجالونه چې دي هغه د ماشومانو په مخ کې مطرح نه کړو؟
زه فکر کوم چې د ماشومانو په اړوند باید خپرونې ډېرې شي. په دې برخه کې باید ډېره محتوا تولید شي، ډېر کتابونه او ډېر خپرونې او ډېر مواد باید تشریح شي، توضیح شي، او راډیوګانو باید دې ته لږ ډېر پام وکړي. د معرف وزارت یا مساجد یا کورنۍ یا سینما، فلمونه، کلپونه، یوټیوب، رسنۍ باید په دې برخه کې ډېر لاس واخلي. اما په ټوله کې زه فکر کوم چې میندو پلارو ته ضرور ده چې د ماشومانو د خصوصیاتو په اړوند، د ماشومانو د ستونزو په اړوند، د ماشومانو د ناخوالو په اړوند، د ماشومانو د ودې په اړوند، د ماشومانو د ودې په برخه کې د موثرو روشونو او طریقو په اړوند که معلومات دوی پیدا کړي دوی سره مرسته کوي.
تاسو له نورو کارونو سره هغو کورنیو ته مشوره ورکوئ چې دوی غواړي د خپل اولاد د تربیې په هکله له تاسو سره خبرې وکړي؟ څومره له داسې کورنیو سره مخ شوي یاست چې په کور کې خشونت دی او دوی غوښتي دي چې دغه خشونت حل کړي تر څو یې ماشومانو باندې بد اثر ونه کړي؟
ولا معمولا زموږ په لاسو کورنیو کې یا لاسو مراجعینو کې چې د کورنیو مشورې موږ نه اخلي، معمولا درې څلور همداسې دي چې د مور د اولادو په مخ کې شخړې کوي. یا تا داسې ماشومان هم زه شاید یم چې بد وضعیت یې کوه، په وړکتون کې له نورو ماشومانو یې وهله ټکولې. کله چې موږ تحقیقات شروع کړل یا مور پلار سره جدي مشوره وکړله، نو په همغه ورځ چې د ماشوم وهلی وه په وړکتون کې، په همغه ورځ د پلار مور وهلې وه، د زینې په سر کې وهلې وه، د زینې تر اخره پورې رغښتې وه مورې، او سر او غاړه او پزه یې وینې شوې وه. نو بیا کله چې موږ تحقیق وکړو د دې ماشوم بد وضعیت یې کوه یا یې خوب خراب و، په خوب کې په اصطلاح میتازه تر کې دی یا داره ده، کله چې موږ تحقیق وکړو د مور وهل شوی وه د پلار په وسیله. بیا کله چې موږ مور پلار سره خبرې وکړې کېناستو، او هغه بېرته له ماشوم سره خبرې وکړې، د ماشوم آرام آرام وضعیت.
بله، څومره ضرور ده چې کله یو څوک په کورنۍ کې جارو جنجال یا ښه په دې باندې پوهېږي چې ماشومانو باندې بد تاثیر کوي، دوی ورسې له روانشناس سره کښېني او خپل مشکلات سره شریک کړي؟
زه فکر کوم چې په دغسې مواردو کې چې ماشومانو شبدردي ډېرېږي یا مثلا دار ډېرېږي یا تاوتریخوالی ډېرېږي یا ماشومان بد وضعیت کوي یا پرخاش کوي، ښکارې لګوي، خوب نه ورځي، ډارېږي، یا مثلا زیل کوي، لچ کوي، شق کوي، نو په داسې مواردو کې که دوی نه سوای کومک کولی، بیا باید ارواپو ته مراجعه وکړي او د خپل ماشوم او د خپل کورنۍ ستونزه دواړه له خپل ارواپو سره حل کړي.
استاد، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، که بیا هم په غټو ټکو کې په آخر کې راته وایي چې هغه کورنۍ چې د خپلو بچو له مخې جار جنجال کوي، هغو ته څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې ماشوم سره باید د استدلال وسي، ورته وویل سي چې موږ جنگ نه کوو، موږ همداسې بس کوو، او بل که موږ جنگ هم کړی یا مثلا تا ته بده ښکاره شوې هغه وبخه، یا وروسته له هغه نه خبرې ورسره وکړي، یا ډاډګرنه ورکړي، یا هغه مسله له ماشوم سره حل کړي، یا د مور پلار ورسي دواړه او خپل ماشوم ته ووایي چې دغه د اوس موږ مسله حل کړله، یا د توضیح ورکړي، یا د تشریح ورکړي، یا د بښنه وغواړي، او یا دا مسله سم ورته تشریح کړي، یا د حداقل د ماشومانو په وړاندې جنګ نه کوي، داسې وخت کې د خپل مسایل سره حل کړي چې هغوی په ښوونځي کې دي یا وړکتون کې دي یا ویده دي یا له کور نه بهر دي. په داسې مواردو کې باید میندې پلارونه داسې چارو سره په دغسې مواردو کې په دغه ډول چلند وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي اوسئ.
ژوندي اوسئ.
قدرمنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه په هر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی.
سلامونه درنو دوستانو، کورکلی ته ښه راغلاست. آیا تاسو هم کله چې یو څوک درنه خفه شي بیا ترې بخښنه غواړئ؟ دغه کار څومره ګټور تمامېدلی شي او څنګه کولای شو چې د خفه شوي کس څخه بخښنه وغواړو؟ نن همدا موضوع راخلو. د راپور تر څنګ د یو تن دیني عالم سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدر من اوریدونکو، په انساني ټولنو کې داسې پیښیږي چې یو څوک په ناحقه یا هم په حقه د چانه خفه شي، که د هغوی سره په ځینو وختونو کې سخت انتقامي چلند وشي، د دواړو لپاره ډېر ناوړه عواقب منځته راوړي. خو که چیرې د هغوی سره نرم چلند او بخښنې څخه کار واخیستل شي، د دواړو لپاره به ډېرې ګټورې پایلې ولري. خوشته په ټولنه کې داسې کسان چې کله یو څوک خفه کړي نو بیا بخښنې ته زړه نه ښه کوي او بخښنه غوښتل ورته یو ننګ او پیغور ښکاري، چې دا کار بیا د اړیکو د له منځه وړلو سبب کیږي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شایب وایي چې دا خپله داسې یو عادت لري چې کله څوک ترې خفه شي نو بخښنه نه غواړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی:
زه خپله شخصا همداسې نازولی رالوی شوی یم، کله چې یو په کور کې څوک رانه